سلور بجیش وی احمد شی بریم دا سجی ردو دا دی سات پخ پراوانه کستاس و کربه سلام علیکم مخی تردی چه دخ پراوانه مطالب تاست معرفی کرم خبرونه دا افغانستان نپره دا ملگرو ملتون مرستندوی معموریت یا یوناما پا افغانستان که لواکمن و طالبان و غشتی چه دا بندیان و شکنجه سمدستی و دروی یوناما دا غشتن نن پی وقت پاره کری راپور که کری او ویلی دی چه دا بشری حقون و سخه دا سرغروان و سبان دی یو زروشپرس و مواردی سب کری چه دا طالبان و لخوا دا خلکو دا نیونی او لحقه و روست دا توقیف موده که ترسر شوی دی د یوناما راپور د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نه د 2020 کال د جولای تر یو دیرشمې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ترسره شوې سرغړونې رانغاړي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د نړۍ 200 هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د څورونې په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، هسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه پر یوه سیستم بدله شوې او زیاتوي. په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د پر ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د بشرپالنې د اصولو ساتنه دې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي روانه میاشت په 2 میلیونه نور افغانان د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی لمرستو په برخې شي او دا داسې محل ده چې ژمی را روان دی او ډیرو سیمو ته لارې بندې شي. اوچانن په خپله ټولنیزه شبکه اکس کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو پوسټ بیا خپور کړی چې پکې ویل شوي په دې سربیره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسیږي چې د بودیجې د سخت کمښت له امله د خوړو له مرستو پاتې کیږي. د پښتون خورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر د پنجاب له اډیاله زندانه خوشی شو. پر علي وزیر وروستی تور سایبری جرم و خو د پاکستان د سایبری جرمونو محکمې برات ورکړ. علي وزیر د اګست 14 په اسلام آباد کې د پښتون خورنې غورځنګ په ولاریون کې له ګډونه وروسته ونیول شو او د دولت پر ضد د بلوا او تروریزم په شمول ګڼ شمېر دوسیې ورته جوړې شوې. د تا ورته تورونه د بشري حقوقو پر فعال ایمان زینب مزاری هم لګول شوی وو خو محکمه د هغه ضمانت ورلمه خمنلې وو تر دې مخکې منلې وو او ژر خوشی شوی به. د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پرون د نړۍ له مشرانو غوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودریشي. د وویل ماسکو باید په شا وتنبول شي چې د نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا د زلنسکی لومړنۍ وینا ده. د سرګندونې د نړۍ د مشرانو له تشویق سره مخامخ شوې. د زیاته کړه اوکراین هر هغه څه چې په وس پوره کوي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې له یرغله وروسته نور په نړۍ کې هیڅوک پر بل ملت د حملې جرأت نه کوي. اساسي راتو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې ملګر ملتونه وایي چې د طالبانو په زندانونو کې ګڼ بندیان شکنجه شوي. یوه زندانی ازادي راډیو ته وویل
برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپ ورکې ښودل، خېټه به یې هغوی له اوبو څخه کوله، په کیبل به یې وهل.
دا زندانی اوس آزاد شوی. د 12 هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقوق ورکړي. په دې اړه مو د نجونو نظر هم اخیستی.
یو څه د بهر نه په دوی باندې فشارونه راشي، شاید یو څه مثلا د دوی په دریځ کې تغییر راشي.
په غزنی کې په لسګونو نوي پروژې پلي کیږي.
په دې کې چې د پاسه نظر کسان کار دي
او په کندوز کې د هنګو یا هنجو کرهنه پراخه شوه.
د کندوز په ولایت کې په زرګونو جری بازمکه باندې د هنګو کښت کار شتون لري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم بیا مهم پرې خبرونه کار کوي کوم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د خلکو د نیولو او توقيف پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1400 زیاتې قضیې ثبت کړې دي. یوناما د خبري په خپل تازه راپور کې چې نن خبر شو کړي او د افغانستان له واکمنو چارواکو یې غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونامه وایي دوی د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1400 قصې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او لنیونې وروسته ترسره شوي ثبت کړي دي. خو دې راپور ته د طالبانو حکومت تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. یونامه خپل د تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 1 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. د یونامه د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، سا اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حکومت چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر تر په حواله راغلی د وهلو ټکولو، برېښنایي شاکونو، د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونامه د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي. موږ د یونامه د راپور په اړه د طالبانو حکومت له ویان ذبی الله مجاهد سره اړیکه وکړه، خو د پوښتنې ځواب یې را نه کړ، خو مخکې دوی دا ډول تورونه رد کړي دي. د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي بیا چې د طالبانو په زندان کې 1 میاشتې تیرې کړي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
شکنجې په زور، د وهلو په زور، د رټلو په زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کړه، هغوی په ځان باندې قبول کړه. طالبانو په زندانونو کې ډېر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي وم، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي، دوی ډېر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپ ور کېښودل، کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل، ډېرې مختلفې شکنجې به وی چې بالاخره به بندي بیچاره مجبور ریده چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کړه.
تازه بیا د خودجوش ښځو غورځنګ ادا کوي چې د سه‌شنبې په ورځ د دې خوځښت یوه غړې ندا پروانی خاون او یو 4 کلن ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوی او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړي جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه معلومه نه ده چې دا د اعتراض له امله نیولې یا د خبریالۍ له امله. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هیڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونې ده چې یونامه په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غږم کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ټول سوی ودونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري د افغانستان کې د نجونو او ښځو پر ضد د تبعیض مخه ونیول شي. بل لور ته یو شمېر افغان نجونو ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال فشارونه شاید طالبان اړ کړي چې د دوی حقونو ته څه ناڅه غاړه کیږدي. جزئیات ته امید ظهیر مل په راپور کې.
د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د زورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وای. لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د یو لړ فرمانونو له لارې په ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نخښه کړي او دوی له عامه ژوند ګوښه کړي دي. دا اعلامیه د البانیا، بلجیم، کبورت، کاستاریکا، کروشیا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، لختنشتاین، لوکزامبورګ، مالټا او هسپانیې د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول چمتو شوی او د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. په اعلامیه کې طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک طبعي صورت شوی او زیاتوي. علامه ژوند د ښځو د وستو په اړه د طالبانو کړنې په ټوله نړۍ کې بېساري دي او کیدای شي د جنسیتي ځورونې او د بشریت پر وړاندې جرم وي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دې اعلامیې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او ښځو ته هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه ورکړل شوي دي. خو د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو راپور ښیي په افغانستان کې په تیر یو کال کې له هر دوه یو ښځه د کورنۍ فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي او تر څنګ یې د نجونو او ښځو پر رواني روغتیا اغیز ویجاړوونکی بلل شوی. د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز په ګډون د طالبانو ټولې هغه پریکړې په کلکه غندلې چې د افغان نجونو او ښځو بشري حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې کوي. دې هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه دا بندیزونه لرې کړي، د بشري حقونو او ازادیو څخه سرغړونې پای ته ورسوي، د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د نجونو او ښځو عامه ژوند او بنسټیزو ازادیو په ځانګړي ډول زده کړو او کار ته اجازه ورکړي او مدني فضا بیا ورغوي. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره د نجونو او ښځو قومي او مذهبي لګښتونه او ټولو افغانانو په ګډون د یو ټول شموله سیاسي بهیر پیل هم اړین بلل شوی دی. هخوا یو شمیر افغان جونې او ښځې وایي د طالبانو بندیزونو دوی له سختو کړاوونو سره مخ کړي او باید دا بندیزونه له یوه مخه لرې شي. یوې افغان مېرمنې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تاسو په طالبان د چا خبره نه مني او نه د چا خبره ته غوږ دی. ښځه باندې د مکتب، پانتون، د کار، د بیرون تګ، د پارک چکر، د ټول بندې دي. د کار سره یو ځنه ټولې مېرمنې، ښځې، نجونې ټول ورسره په ازادي دي. څوک هم په ازاده توګه د باندې نشي وتلی.
یوې بلې افغان نجلۍ چې د هم د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت په پټ ساتلو ټینګار کوي، ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر طالبانو د نړیوال فشار د زیاتېدو غوښتنه وکړه.
دا ډېر ښه او غوره بهتره کار دی، ځکه زموږ په فشار داخلي فشارونه خو باندې څه نه کېږي. که یو څه د بهر نه په دوی باندې فشارونه راشي، شاید یو څه مثلا د دوی په دریځ کې تغییر راشي.
د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په خپل اعلامیه کې له افغان جنو خود سره د درېدو ډاډ ورکړي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ناروی کمیټه غوړي چې په خسنی کې پولیسکونو عمل منفعه پروژې پلي کړي. دا اکثر پروژې د اوبو د مهارولو په برخه کې دي چې د دې ولایت خلک چې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي ورته خوشاله دي. جزئیات له سیمې په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې مسولین وایي د دغه ولایت په مرکز او درونورو ولسوالیو کې د وو 50 بیلابیلو پروژو کارونه پیل شوی چې د دوو میاشتو په موده کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې د سویل ختیځ زون مشر سید محمد نوید د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دغه پروژې د غزنی مرکز په ګډون په اندړو، خواجو مری او غز ولسوالیو کې د 1,08,000 امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوی چې پانډیه د یو ان نړیوال موسسه د ای اف او څنګه لوري ورکول کیږي. د دغه پروژو د تطبیق چارې د ناروی موسسه مختوړي. نو موري وویل په یاد پروژو کې لوی او واړه چک ډیمونه، ټرینچونه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او نور شامل دي چې په هغه کې اتلس پروژې د غزنی په مرکز، دیارلس په خواجه عمري، نولس په واغز او نورې په اندړو ولسوالۍ کې دي. هر کس ته د ورځې 15 امریکایي ډالره چې معادل یې دغه پیسو به 400 افغانۍ وي ورکول کیږي.
کارګران په ورځنی معاش دلته کار کوي او هر کس په د 100 امریکایي ډالرو معادل افغانۍ د 100 ورځو په موده کې ترلاسه کړي.
په ورته مهال په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اقتصاد رئیس نادرشاه شریف ته پروژو په شروع کېدو د خوشی سربیره د ناروی کمیټې له مسولینو مننه وکړه چې د دې ولایت لپاره د مهمې پروژې منظوري کړې دي. هغه له ناروی موسسې څخه غوښتنه وکړه چې د کارونو کیفیت او کمیت ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي.
دا پروژې سیدی دا به د اقتصاد لرچخه تقریبا ډیر مشکلات لري، ځکه چې په دې کې څه دی پاس نظر کسان کار دی د خلکو شکم مثلا بیکاری کچه دا به راشتيږي.
بل لور ته د غزنی ګڼ اوسیدونکو د پروژو په پیل کې دوه سره خوښ دي او وایي د چک ډیمونو په جوړولو سره لا یوې خوا د سیلابونو مخه نیول کیږي او بل د اوبو په مهارولو سره که یوې خوا ته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ګټور دي خو بل لور ته د کاریزونو اوبو د زیاتېدو سبب هم کیدلی سي. د زیاتوي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د کښته کېدو په خوا دي او خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي، خو په خبره یې د اوبو د ډیروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړونه ده چې له نیکه مرغه اوس په د دغه چک ډیمونو په جوړېدو سره د سیمې د خلکو ستونزې تر یو حده هوارې سي. په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هم په غزنی کې د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دوو سړو خونو د جوړېدو کارونه د خصوصي سکتور له لورې پیل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو ورځ وروسته تر دې چې په لنجمنه سیمه نه ناګورنو قرباخ کې آذربایجان پوځي عملیات پیل کړل، په سیمه کې د روسیې د سوله د پوله ساتي ماموریت په منځګړیتوب پر یو اوربند موافقه شوې ده. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې په لنجمنه ناګورنو قرباخ سیمه کې د آذربایجان پوځي عملیات نن دوهمه ورځ ته داخل شوي، په سیمه کې ارمن ټبرو او د آذربایجان لورو د جګړې د سمدستي درولو لپاره پر یو وړاندیز چې د روسیې سوله ساتي ماموریت وړاندې کړی و موافقه وکړه. ویل شوي چې دواړو لورو منلې چې د آذربایجان له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو په اړه به خبرې وکړي. د قفقاز په دې سیمه کې چې له لسیزو راهیسې یوه کړکېچنه سیمه بلل کېږي، له وروستیو شخړو سره د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې وې. د دغه نوي کړکېچ په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه شل تنو ته رسېدلی دی. د آذربایجان ولسمشر او دفاع وزارت د اوربند موافقه تایید کړې ده. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قرباغ د اوسیدونکو استازي به سبا پنجشنبه د آذربایجان په یولاکس ښار کې په غونډه کې د آذربایجان د اساسي قانون او نورو قوانینو پر رڼا کې د هېواد له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو پر موضوعاتو خبرې وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې د ملت پالو او نور منتقدینو لخوا پرې د 2000 کال د جګړې د بایللو په خاطر انتقاد شوی څرګنده کړی چې اوربند شوی، خو د شرطونو په اړه د خپل حکومت دریز له څرګندولو ډډه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاشینیان ملت ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د اوربند دغه وړاندیز په متن کې چې د روسیې د سوله ساتي ځواکونو په منځګړیتوب چمتو شوی، ارمنستان برخه نه ده اخیستې. هغه په ناګورنو قرباخ سیمه کې د آذربایجان د پوځي عملیاتو توجیه ته په اشاره ویلي چې په سیمه کې ارمنستان کوم پوځ نه لري. د آذربایجان دفاع وزارت پرون د ورځې په پیل کې په ناګورنو قرباخ سیمه کې پیل شوو عملیاتو ته د ترهګرۍ ضد عملیاتو نوم ورکړی و. په سیمه کې د اوربند تر اعلانې دوه د مخ د آذربایجان له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ضد عملیات به هله پای ته ورسیږي چې په سیمه کې وسله وال خپلې وسلې پر ځمکه کښیږدي. په ناګورنو قرباخ سیمه کې د روسیې سوله ساتي ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2000 کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یوه لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباخ پر سر چې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي دوه ځلې جګړې کړې دي. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د آذربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي.
azadiradio.com دا سجی رادیو د خبرونه په azadiradio.com کې هم اوریدل شي او دا سجی رادیو په ویب پاڼه کې دا غوړه پرونو متن وسل شي چې دا سجی رادیو لاره خبري شي. د هاګه د جرمونو نړیوالې محکمې پرونو ویل د معلوماتي ټکنالوژي په سیستم کې غیر عادي فعالیتونه لیدل شوي او وسري سایبري بریډ د شندولو هڅه کوي. د محکمې چې د نورو قضیو ترڅنګ په اوکران کې د جنگي جرمونو په اړه هم څېړنې کوي، د دې سایبري پیښې د جزئیاتو له بیانولو ډډه وکړه. د جرمونو نړیواله محکمه تیر کال هم دې ته له ورته پیښې سره مخامخ شوې وه. هغه وخت د هالند حکومت ویلی وو چې د یو روسی جاسوس مخه نیولې چې ځان یې برازیلی روزونکی شوده او غوښتل یې چې محکمې ته ننوځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د مخدر موادو په ارتباط د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ ووري چې نړیوالو دې ته زړه شکړي چې په افغانستان کې د مخدر موادو د کر او تولید مخاوني ول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغې اداره یا اوچا وای چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړ شمیر لري. اوچا په یو راپور کې چې تیر ورځ دغه ادارې پر وی پنخ پور شوی ویلي په افغانستان کې د هر سلو زرو ماشومانو لړلې شپږ سوه نه نوي د زیږون پر مهال مري. په راپور کې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د شته ستونزو په اړه اندېښنه ښودل شوې او په کې ویل شوي چې د افغانستان روغتیايي سکتور ډېرو ښځینه روغتیايي کارکوونکو ته اړتیا لري. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د زیګون پر مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدو په اړه اندېښنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمیره لري. د اوچا پر راپور کې چې د دغه ادارې پر ویپاڼه خپور شوی راغلی په افغانستان کې په هرو سلو زرو ماشومانو کې یو کم وسو د زیګون پر مهال مري. په راپور کې د افغانستان په لورو پرتو سیمو او کلو کې د خزینه ډاکټرانو روغتیايي امکاناتو په روغتیايي برخه کې د نه پانګونې او د مالی امکاناتو نشټوالي ته اشاره شوې او په کې راغلي دي چې اوسمهال روغتیايي خدمتونو ته د مور او ماشوم لاسرسي کم شوی. د اوچا پر راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې د مشر ډاکټر سحر لقول ویل شوی چې د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیايي سیستم تقریبا لمنځه تللی دی. هغه سحر ویلي کچیر افغانستان غواړي چې روغتیايي خدمتونو ته د مور او ماشوم لاسرسي ډیر شي نو لا ډیرو روغتیايي کارکونکو ته اړتیا ده. په راپور کې د ډاکټر سحر لقول راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت له پرزیدو وروسته د ډیری متخصصو خزینه روغتیا پالانو خپل هیواد پریښی چې دا کار د روغتیا په سکتور کې د پام وړ تشه لامل شوی دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان د اوچا د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړي خو د تیرې اونۍ د یک شنبه پورز د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستې په مراسمو کې دا کړي و چې اوس مهال په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په شمیر کې کمواله راغله. نوموړي ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې د زیګون پر مهال له 1500 د ډیرو میندو او ماشومانو مړینه ثبت شوې و خو په روان 2023 کال کې دا شمیر 250 ته راټیټ شوې. خو د لوګر ولایت یو اوسیدونکي زربینه وایي په تیر ژمي کې په سیمه کې د روغتیايي مرکز د نه موجودیت لامل نه زیږیدل ماشوم ومړ. زرمینی ازادي رادیو ته ویل
تیر کال د ژمي په موسم هغه وخت چې زه امیندوار وم او د ماشوم د پیدا کېدو لپاره کابل ته پلار وو د لارې په اوږدو کې زما ماشوم نړۍ ته راغی. خو دا چې له ما سره کوم تجربه کار څوک نه وو یخنی هم زیاته وه. زما ماشوم کور ته د بیرته ستنېدو پر مهال ومړ او ماشوم مې له منځه لاړو.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د حکومت له لوري د بهرنیو ادارو په افغان خزینه کارکوونکو د کار د بندیز له محدودیت وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستندویو موسسو مرستې کمې شوې چې د افغانستان پر روغتیايي سکتور اغیز کړي. د روانې سنبلې میاشتې په نهمه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په خپل ایکس شبکه خبرداري ورکړی و چې که لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي په افغانستان کې به سږ کال په میلیونونو کسان له روغتیايي خدمتونو بې برخې شي. دغه ادارې ویلي و چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند ژغورنې له لومړنیو او دغه شان به 296,000 امیدوارې او شیدې ورکوونکي مېرمنې او د دوی ماشومان د زیګون او له زیګون وروسته له روغتیايي خدمتونو بې برخې شي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې په ورځني ډول 168 نوي زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوی هم کېدی شي مړ کیږي. دغه سازمان ویلي و اړتیا ده چې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره جدي اقدامات وشي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
په کندوز کې د انجی کرکیلی ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او له امله یې د دې ولایت شاړې دښتې او للمي پرې سمسوري شوې دي. انجی یو طبي بوټی دی چې په لوړه بیه پلورل کیږي او د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. د کروندګرو په خبره انجی د کوکنار کښت په وړاندې ښه بدیل دی او د نورو زراعتي کښتونو په مقایسه ګټه او عواید یې هم زیات دي. نور حال په دې راپور کې
په کندوز کې د تیرو کلونو په توپیر ساش کال د انجی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په یاد ولایت کې یو شمیر خصوصي شرکتونه چې د انجه کښ د ترویج او د دغه طبي بوټي د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي وایي په وروستیو کلونو کې په کندز کې پر زرګونه جریبه شاړو ځمکو انجه کرل شوې ده. دوی انجه د کوکنارو کښ په وړاندې ښه بدیل بولي او وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجه عواید زیات دی. په کندز کې د انجه کښ د یو خصوصي شرکت مسؤول حافظ الله د انجه کښ په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مو تقریبا بالاتر از 1000 جریب زمینه د ولسوالۍ علي آباد انګدیم. موږ په علي آباد ولسوالۍ کې پر څه باندې 1000 جریب مځکه د انجه کښت کړی دی. یوازې په علي آباد ولسوالۍ کې 200 تنه وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره سوې ده او له دې شمېر څخه سل نفره یې له موږ سره کار کوي. سږ کال د انجه حاصلات ښه دي. موږ د انجه شیره هند او چین ته صادرو.
د یو شمیر کروندګرو په خبره د انجه تولید په هر جریب کې د انجه کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جریب ځمکې څخه له 150 تر 100 کیلو د انجه شیره ترلاسه کیږي. څلوېښت کلن لال محمد چې د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې پر 100 جریبه ځمکه انجه کرلې هغه وایي د نورو کښتونو په پرتله د انجه عواید زیات دی.
حاصلات از سال دیگه که در امسال خوب است. از یک جروب زمین
در تیر کار پا مقایسه سش کال در انجه حاصل شده. انجه پا عبید زمکو که پا دری کلونو که او پا للمی زمکو که پا پینزه کلونو که پا سمر رسیجه لیو جریب زمکی چخه سش کال موش چلویش کلو انجه را چوله کرده. در انجه در کار کلی پا ترویش سره پا زرگون بی روزگار خلق در کار خواندان سویده.
دین محمد چې په کندز کې د انجه د پیرو پلور کاروبار کوي هغه وایي د انجه کیفیت ته په کتو سره یو کیلو شیره یې له 10000 تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
نظر به سال گذشته امسال حاصلات تخمین خصوصا د ولایت
د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د انجې په حاصلاتو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د انجې ډیره برخه هند ته صادریږي. په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجې کښت د بزګرانو لیوالتیا زښته زیاته سوې ده.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سږ کال د انجې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د کندز په ولایت کې په زرګونو جریب ځمکه باندې د هنګو کښتو کار شتون لري چې الحمدلله سږ کال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او دهقانان هم ورنه راضي دي.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبیعي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجه شیرې راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوی. د دغه طبي بوټي عوایدو ته په کتو سره په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجه کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حاجي نیاز محمد د پکتیکا د ولایت وازخه د منځو د کلي اوسېدونکی خبره کوم. په واځخه کې په تروو کې په وړمه کې د مخابراتو شبکې نسته. خلک له ډېرو ستونو سره مخامخ دي. تقریبا اتم میاشتې موږ رئیس وزیر صاحب نجیب الله حقانی ته ورغلو. هغې د 10 ورځو امر د مخابراتو شبکې ته وکړو. تر اوسه پورې اتم میاشتې کېږي چې د واځخه شبکې نه دي فعال شوې او تر 315 میلیونه افغانۍ د ملا برادر په دستخط سره دغه شبکو ته ورکړل شوې او د موږ شبکې چې دي دغه نه راځي او نه یې څوک غم خوري.
السلام علیکم. زما سلامونه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته اوس بررسېږي. دواړه سلام. زما دا غوښتنه ده چې د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سړکان ډېر خراب دي وروره او زموږ ګرمي وچې شوي دي. کوچکني ده چې شنګوبونه پیدا کېږي. زموږ سره د مرسته وسي مجرد اسلامی امارات تر دغه بریګوره سیږي. موږ سخته وچکلي سره مخ یو او سړکان هم خراب دي. موږ سره کمرسې وسي یو جای منم.
محترم وروره زه د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه سړک د کندهار او د کابل ترمنځ د دامان ولسوالۍ په حدودو کې جوړ شوی دی چې د جوړېدو یې شپږ میاشتې کېږي. فقط اوس دې حالت ته رسېدلی دی. نه پوهیږو چې ټیکهدار غلطي ده که بل څه مشکل وي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام درو. په دې 19 پروګرام کې به د مخدر موادو په ارتباط د یو شمېر نور مطالبه تر څنګ واوري چې نړیوالو دې ته زړه شکړي چې په افغانستان کې د مخدر موادو د کر او تولید مخه ونیول شي.